درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونو ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، ځوان فکر پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. په خوست ولایت کې د اوبو یو بند چې تیرونه د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی وو، د باران له امله ویجاړ شو. د لیژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغو شپږو پروژو څخه یوه ده چې تیرونه د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لخوا پرانستل شوه. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې دا پروژه په خوست ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوې ده. په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنیو دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي، د ګوربز ولسوالۍ اړوند د لیژې بند د ماتېدو په اړه هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویندوی مستغفر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبې په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي، چې له کبله به یې وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا، 80% امکان شته چې په راتلونکو 50 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي، او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي یوه نیمه درجه سانتی ګراد واوري. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنی ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت توپانونه رامنځته شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو لوبډله نن چهار شنبه ماښام له تاجکستان سره مخامخ شي. دا لوبه چې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ برخه ده، د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 بجې پیلې شي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې لومړۍ لوبه په ترکمنستان بایللې وه. د افغانستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان ترمنځ د منځنۍ آسیا اتلولۍ په تاشکند کې دوام لري. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلی. تمکیږي چې سږ کال به له افغانستانه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي و چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 10,000 سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشل زاینو کوردی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته نن وتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. د امرستي د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا GHF لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غونې پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړی شوې او په سیمه کې دومره ډیر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي. GHF د سه شنبه په ورځ ول چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرسته په خوندي ډول واخلي، چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نيز خبرونه ځوان فکر ته اخره غلاست. نن په خبرونه کې د خزینه خبرلانو پر روان جوان باندې خبرې کوي چې دوی څنګه له افغانستان څخه وتل دي، اوس په کومو کارونو بوخت دي، او د نن په افغانستان کې چې کومې خبرلانې دي، دوی له څنګه ستون سره لاس او گریوان دي، او آیا کارت دي کنه. دغه صاحب را تنګ شوې ده. په همدې موضوع باندې په خبرونه کې مونږ خپل درنو میلمنو سره خبرې کوي چې هری وره سره په خبرونه کې د خبریال اغلی مجد عزیز، ترڅنګ یې همدارنګ خبریال اغلی مین اکبری، او ترڅنګ خبریال اغلی مزلفه کاکړ موږ سره په خبرونه کې وصل شوې دي. درنو میلمنو تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم اغلی عزیز، بس په تاسو نه پیل کوم چې که تاسو راته د خپل روان وضعیت راووئ چې اوس په کوم حالت کې استئ، تاسو دنده ترسره کړې ده، خبریال پاتې شوي استئ، په کوم وضعیت کې فعلا قرار لري؟
جان تاسو ته او بس کې ټول ګډمول ته هیلم چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډېر زیاته مننه. دقیقا افغانستان کې چې خبریال اوسئ ګڼ شمېر ستونزو سره به ته خامخا مخامخېږي چې هغه په هر ډګر به یوازې ته نه چې ته خپل به هغه کاري محیط کې بلکې ته به هغه ماحول کې چې ته ژوند کوې هغې سره هم به ډېرې خاص ستونزو سره ته به مخامخ کېږي. چې اوس متاسفانه افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه څلورم کال روان دی چې ښځینه خبریالان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او دوی هر هغه څه چې غواړي چې نور ته ورسوي او د سانسور مسله دی چې دوی نشي کولی کې او هغه د هغوی د هغه کوم هویت چې دی متاسفانه افغانستان کې اوس پنهان شوی دی. یو خبریال خبرونه وایي یو خپرون مخته دی خو د دوی هویت معلوم نه ده چې دا څه رقم دی. نو ځینې محدودیتونه داسې دي چې د هغه انسان هغه هویت هغه بشري حق چې الله تعالی ورته ورکړی هغه حقوق اساسي چې هغه انسان پر باید ولري هغه په افغانستان کې اوس متاسفانه نشته. او ګڼ شمېر داسې ستونزې دي چې موږ افغان ښځینه چې خبریالان چې په افغانستان کې ژوند کوو دا مخرجي کې موږ اوس متاسفانه ځینې خصوصي رسنۍ داسې دي چې د هغوی هغه مخکې چې کوم ملاتړ و هغه سپانسر کوونکي کسان و هغوی اوس دا نشته پکې. نو موږ اوس یوازې زه نه چې ډېر ښځینه خبریالان په افغانستان کې متاسفانه اوزګار دي او په کورونو کې ناست دي او دوی له ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي او خپل هغه د ژوند کوم چارې چې دوی ښه مخته نه ځي او دوی مجبوره دي چې د هغه ځایونو کې چې دوی لپاره چې هغه د دوی هغه کومه تحصیل چې وایي مخکې دوی چوکښه وظیفه درلود اوس په یوه نامحدود هغه هغه څه چې ډېره محدوده معاش د دوی د دې لپاره چې کار وکړي چې هغه دوی هغه ورځ مخکې لاړ شي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ اغلی عزیز. تاسو هم خرغلوسم په خبرونه کې به هم مبخي اغلی ککړ ک تاسو راته وای چې اوس فعلاً تاسو له هواده بهر راغلی یاستئ. دا چې هوا تر راغلی څنګه مخبله دند پرې خوده څنګه تر فرانسې پورې راورسېدی په دې تړه ورته وای.
ډېر زیات مننه. زه خپل سلامونه مې کې هله تاسو درنو مېرمنو ته وړاندې کوم په دې هله مچرو غو جوړ ووسی. تابع معلومدار خبر ده چې د شوجنه خبر اعلان په وړاندې بخصوص د 2018 کال را په دې خو د طالبان لږه تاګوسته ډېر زیات ګواښونه سره مخامخ ولې ډېر خبر اعلان په کور کې نستلې ډېر خبر اعلان مهاجرت ته مجبور ولې کا د فیصدی په اساس وایي 80% خبر اعلان بیکار ولې او د رسنیو له ډګر څخه لیرې ولې دې ځا خاموش کړل ساته بیگم رادیو چې د شوزو ځا وغلا دی بند کی. نو ما هم د نور خبر اعلان په سیر همدغه سي خپل دندل لا څور کړل مهاجرت ته مجبور ولې او لایو مدت ورسته چې په پاکستان کې هم لاغې ورسته اوس راغلې ما فرانسې کې یم. که څه هم دلته هغه د ژوند شاید سهولتونه وي خو هغه سکون او هغه آرامښت او هغه زړورتیا چې موږ درلودله بخصوص خپل د دندې په وړاندې خپل د مسؤلیت په وړاندې هغه موږ واقعا دلته ستړي کړی یو.
بله څومره سخت وا کله مو چې دا تصمیمونه وو چې په افغانستان څخه ووځي خپل نوم چې تاسو درلود خپل معرفت مې چې په افغانستان کې درلود یا عزت او مقام چې په افغانستان کې درلود د یو خبریال په توګه باندې دغه هر څه مو پریښودل بل خره کډوال شوي څومره دا تصمیم د پریکړه سخت وا.
دا موږ ته داسې ولکم سخت خو ډېر زیات سخت و موږ هر یو چې خپل هیواد پرېږدوي او د هیواد څخه مهاجرت مجبور کېدلو داسې و لکه زخمي شوي اشخاص یا هغه څه زخمي چې نه درملنه کیږي نه څوک ویني نه د حال پوښتنه کیږي هغه څه واغه زخمونه زموږ تر اوسه لا هم تازه دي. یو خو له هیواد څخه لیرې شو کم چې موږ د مور هو یا ولادي بل خپل دند ملالا سوال کړه او رالو هغه څه دوته مجبور څولو چې پتا کې تنای کې موږ باید ژوند وکړو دلته هر څه له صفر شروع کو هغه څه چې هغه اهداف چې موږ خپل په هیواد کې درلود له هغه ځای ته چې موږ ځان رسولي وو هغه د ټول لمین ځای وراله موږ باید مجبور یو چې له صفر شروع وکړو. خو سره له دې دومره مشکلاتو او دا چې موږ خپل لاس راوړنی د لاس ورکړلې او دا چې په افغانستان د نن په داسې او ټولنې کې چې اصلا شوزه د یو بشر په سترګو نه کتل کېږي، هغه څه پاتې څه چې هغه یو خبریاله او څه د شوزو رسا ږغ ووسي، نو د ډېرو زیاتو رواني مشکلاتو سره تعرض مخامخ شو او اوس لا هم دا دوام لري. خو د دې ټولو سره سره موږ بیا هم خپل همت د لاسه نه دی ورکړی، موږ دلته هم کار کوو. زه یو څه موده چې په پاکستان کې هم هلته من د رسانې سره کار کوي او دلته هم هڅه کوو چې خپل هغه هویت چې دی او خپل هغه ژغ چې موږ د خپل هیوادوالو په وړاندې مسؤلیت لرو او موږ باید دا کار وکړو، کوشش کوو چې بیرته همغسې د پخوا په څیر دې لپاره خدمت وکړو.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. مننه اغلی اکبری، تاسو هم ښه راغلاست. وایم هیله ده چې تاسو به هم ښه وئ. که تاسو راته ووایئ چې څومره سخت ده په هغسې یو چاپېریال کې چې ته غواړې په ازادانه شکل باندې کار وکړې، ولې هغه چاپېریال نور بدلون موندلی اوسي، اول ته هغه کار چې ته غواړې هغسې چې ته غواړې باید خپله دنده د مخته یوسي نیسي وړلی.
سلامونه درنښت حسین جانې، تا ته او ستا د دې ښکلې خپرونې ټولو اورېدونکو ته او د خپرونې مېلمنو ته تخنیکي همکارانو ته ډېره مننه چې دومره وبللما. ډېره ښه پوښتنه حسین جانې. متاسفانه په افغانستان کې د افغان خبریالانو وضعیت چې مخکې و، موږ ټول په داسې یو ذهنیت باندې کار کوو، موږ ویل بس همدغه سي حکومت به دوام لري، لا به د ښه کېدو پر لور لاړ شي، زموږ به دا کوم مسلک چې کوم اوس روان ده دا به لا ښه شي، نور هم سهولتونه هر څه به موږ ته فراهم شي. خو متاسفانه داسې چې داسې یار ټول هر څه نسکور شول چې موږ بالکل فکر کې هم نه راتلو. نو مونږه د افغانستان د کوم رسنۍ چې وی کوم حالت چې مونږ دغه سره ځان عیار کړی وو، نو هر څه چې بدلون ومندو، داسې یو حکومت راغی چې په هغه کې د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ده، د ښځې پر غږ باندې بندیز ده او همدارنګه نور چې څومره یاد کو بیا هم کمه ده. نو په داسې ځای کې د خبریال ځایګه چې کوم د غذای چې کوم ده دا خو بالکل د صفر سره مخامخ شوې ده. په کومې ټولنه کې چې خبریال د بیان ازادي ونه لري، هغه کوم څه چې حقایق وي هغه د آزاد ونه شو ویلی، نو هغلته د خبریال ځای ده نه، هغه ځنه سړی ځان وباسي خده له بهر نه ورته کار وکړي له خده. نو متاسفانه هلته نور د کار کولو زمینه نه وه، که هم اس چې دوی په قوانینو باندې وه هغه زما لپاره قابل د قبول نه وه. نو راووتلم د پاکستان کې چې سمودو مالته خپل کار ته دوام ورکړي چې باید څنګه مې ورکړی وای، او اوس هم چې په یو بل هیواد کې ما کوشش کوم چې لدی ځین خپل مسلک ته کار وکم، خپل د هیواد لپاره یو خادمه اوسم.
ډېره زیاته مننه. که تاسو راته د خپل سرګذشت نه وای چې څنګه افغانستان څخه بیرون وتل، د یو خبریال په توګه باندې افغانستان څخه وتل په شرط کې چې تاسو راوتلې، څومره سخت او څومره کول په کوم کارونو باندې بخت وي، بیا به راوګرځي چې د مهاجرت ژوند ته اروپا ته راورسېدی، پر دې باندې به هم سره وغږېږي.
په دغسې یو حکومت کی د دې یو حکومت د دې یو ډلې پر اتک سره چې هلته خزه بالکل د انسان په توګه دوی نه پیژني، بل خصوص خبریاله طبقه دوی د مجرم او یا هم د یو جاسوس په صفت چې دوی ورته خطاب کوي، دا ورته دوی د یو ذهنیت ورته جوړ شوی ده. نو په دې ځای کې چې دوی د خبریال وینه ځان ته حلال ګڼي چې وای مونږ یې باید ووژنو، نو هلته بیا غږ اوچت کول چې مونږ بالکل دا تصور نه کوو چې دوی به زموږ سره څه ډول عکس العملونه وکړي. نو ته باندې اوسېدلو ځای نه وو، زه په ډېرو مشکلاتو سره هلته مخامخ شوم، نو راووتلم پاکستان ته او له پاکستانه دغه دی اوس بل چیرته یم. صحیح چې زه په پاکستان کې وم خو لیکن هلته هم زه سیف نه وم، یعنی هلته هم راپسې ول. نو همداسې په نورو خبریالانو پسې، زموږ کوم خبریالان چې پاکستان ته ځي هغوی هلته امن نه دي، زمونږ داسې ډېر خبریالان دي چې هلته د ډېر سخت فشار لاندې دي د دوی له طرف نه، چې نه د خپل حالت بیانولو توان لري او مجبور دي چې دوی چپ پاتې شي او همغلته ژوند وکړي تر څو وکولی شي یو بل هیواد ته ووځي، وروسته له هغه نه دوی خپل هغه حقایق وایي. خو لیکن که دوی په پاکستان کې بیا هم خپله خوله خلاصېږي، نو دا په دې معنی ده چې خپل مرګ یې په لاس باندې اخیستلی ده. نو زه ډېر مشکلات سره هلته مخامخ وم، د امنیتي مشکلاتو، نو ځکه راووتلم.
مننه اغلی عزیز، که تاسو راته وایئ چې تاسو په افغانستان کې پاتې شوي سئ، په اوسني حالاتو کې هلته د خزینه خبریالانو وضعیت څنګه ارزوئ؟ تاسو نږدې یاستئ هلته، تاسو ته هر څه ښکاري چې څومره هغوی په ضیق او تنګو شرایطو کې لا هم یو څه محدود نجونې پاتې دي او کار کوي؟
مجبوره په دې خاطر چې دلته زمونږ کورنۍ دی او مونږ باید هغوی سره ژوند وکړو او نشو کولی چې خپل کورنۍ دلته زمونږ کوم کورنۍ زمونږ هغه عاید ته دوی ضرورت لري. مونږ باید دوی ته کار وکړو چې دوی هغه څخه استفاده وکړي. او افغانستان کې متاسفانه اوسنی نظام کې اوسنی وخت کې ټوله ښځینه خبریالان چې ژوند کوي ګڼ شمېر اقتصادي مشکلات سره دوی مخامخ دي او دغه ستونزې ورځ تر ورځ دوی زیاتېږي. یوازې دا مثلا هغه چې اقتصادي مشکلات دي، بل دا مشکلات هم دي چې دوی هر هغه څه چې غواړي چې نورو ته ورسوي، هغه څه چې دوی حق دي، هغه چې ازادي بیان ورته ول کېږي. افغانستان کې متاسفانه یوازې ښځینه لپاره نه، بلکې هغه زموږ کوم نارینه خبریالان چې هم په افغانستان کې اوسنی وخت کې دوی کار کوي، ډېر ګڼ شمېر ستونزو سره دوی مخامخ دي او دوی هم نشي کولی چې هر هغه څه چې غواړي نورو ته ورسوي، چې په هر برخه کې وي دوی هغه حقایق چې کوم غواړي ورسوي نشي کولی. بل دا مسله ده چې کوم ښځینه خبریالان چې اوس کار هم کوي، دوی لپاره ځینې کانفرنسونه چې اوسي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي او ورته ورکي چې او ځینې خبریالان چې دوی هم دوی دواړه غواړي چې یو ځای ته لاشي ورته ویل کېږي چې ښځینه خبریال دی او دا غواړي چې په کمره برخه کې دوی کار وکړي، دغه خپرونه ریکارډ وکړي، هغوی ته هېڅ اجازه ورنه کېږي. چې او بل مضمون چې دی دا دی چې کومه هغه خپرونه چې دوی غواړي مخته ویسي، هغه څه مخکمخ دوی ته ویل کېږي چې دغه خپرونه که هغه سیاسي برخه وي، که هغه ټولنیزه برخه وي، دوی لپاره وایي چې دغه پوښتنې به واوسي، دغه به نه واوسي. او ځینې حتی هغه کسان چې مخکې دوی غوښتل چې خپرونه ځان سره مېرمن لري، هغوی ته هم دوی اجازه نه ورکوي. او هغه کوم خپرونه سیاسي خپرونه چې مخکې وي چې دوی هغه په ټولنه کې چې کومه ستونزې وي، دوی غوښتل چې ولس هغې نه آګاه شي، هغه خپرونه هم اوس نه دي. او کومه خپرونه چې ټولنیزه خپرونه وو او خلک د هغې نه ګټه اخیستل، هغه چې ماشومان اوسي که نارینه اوسي که ښځینه، هغه خپرونه نیسي. اوس په افغانستان کې د ازادي په بیان په نامه هیڅ نه دی. په افغانستان کې یوازې هغه څو محدودیت رادیوګانې دي او څو هغه محدودیت د تلویزیون نشرات دي چې هغه دي په افغانستان کې. او هغه هم د هغه اوس په افغانستان کې هر هغه څه چې غواړو نورو د هغې نه ګټه واخلي هغه نه دی. او په افغانستان کې هغه ښځینه خبریالان چې دوی د مجبوریت لخوا په افغانستان کې دي، که دوی ته همهغه فرصتونه برابر شي او دوی خپل کورنۍ یو بل څوک اوسي چې دوی کورنۍ حمایت کړي، نو دوی هم دغه مسولیتونه ورځ پر ورځ دوی تر پاره زیاتېږي. او دوی هم نه غواړي چې په دغسې هېواد کې دوی ژوند وکړي چې د یو انسان په صفت، د یوه افغان په صفت دوی ته وکتل نه شي. چې یو کله چې تاسو د ښځه یو نوم په یوه ټولنه کې نورو ټولنه کې مونږ اخلو، هغې ته ډېره په درنه سترګې کتلې کېږي. اما متاسفانه افغانستان کې مونږ شکر الحمدلله د افغانستان ټول وګړي مسلمان دي، اما نه پوهېږو د اسلام نه زمونږ برداشت هغه برداشت چې باید مونږ اوس د حدیث نه هغه برداشت ولرو نه لرو. مونږ ښځینه یوازې هغه سپک نظر باندې ګورو او هغه ټول هغه اساسي حقونه چې اسلام ورته ورکړی دی، ورته الله تعالی ورته ورکړی دی، هغه ټول ازادیګانې مونږ اوس هغه د اسلام په تضاد کې، اسلام په هېڅ آیت کې، په هېڅ حدیث کې پیغمبر نه دی ویلی چې ته ښځینه په هېڅ که اوس په افغانستان کې یوازې هغه دوه سکتور دي که هغې کې محدود کسان کار کوي او نور ټول په کورونو کې دي. نه ویل کېږي چې ښځینه دغه برخه کې کار وکړي که نه کوي. په هر ځای کې چې ښځینه کار وکړي باید هغه اسلامي هغه څه چې ورته ویل کېږي، هغه اسلامي لباس چې ورته ویل کېږي، هغه د افغانستان هېڅ ښځینه نه مخکې نه اوس دغه حکومت کې خپل سر روس کړی نه دی، په کوم دفتر کې کار نه دی کړی، یا کوم افغان ښځینه خبریال داسې یو ارګان کې دا کار کړی دی چې هغه د دې هغه اسلام په تضاد کې اوسي. نو متاسفانه اوسیجان ستونزې ډېر دي افغانستان کې او مونږ ورځ منخ زمونږ ستونزې ډېر کېږي.
مننه. یو مسئلې ته چې تاسو اشاره درلودله غلی عزیز، څومره د انجونو بیکاره کېدل بخصوص غک خبر اعلان بي زکات یو څه ډیر شمیر په دغه برخه کې پرګارمندي اخته بي دوی اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دي تر ټولو مهمه مسله د دوی کورنۍ دي چې دوی خپل کورنۍ حمایت کول او مالی ملاتړ ورته کوي څنګه چې ماشوند چې دوی درلوده لکه چې دوی په کورشي دغه ستونزه په کورنۍ کې څومره ډیره شوی دا به بیرته څومره د دې لامل کې چې یو څه د کورنۍ وضعیت بدل شي
د څه په نو ساجانې چې کله چې په کورنۍ کې یو کس کار کوي نو د هغه د ژوند ورځ تر ورځې کې یو ژوند ښه مخته ځي تاسو باندې چې په کورنۍ کې څوک کار ونه کوي ستونزې ډېر کېږي هغه د کورنۍ هغه نظام بېخي بدل کېږي او تاسو موږ تاسو په دې باندې پوهېږو د ماشینسي لحاظ کله چې یو کس په کور کې ډېر وخت اوسي ځینې ستونزې هم هغه خپل ته پیدا کېږي او اوس هم متاسفانه افغانستان کې چې کوم کسان مخکې نه نظام کې دوی وظیفه درلوده او دوی په دنده ګمارلیږي اوس متاسفانه افغانستان کې یوازې ښځینه خبرې نه نه ټول برخو کې زمونږ ښځینه کې چې کار کول هغوی ټول په کورونو کې ناست دي که هغه وزارتونه کې چې وو که هغه مکتبونه کې دوی وو که هغوی په هر برخه کې وو متاسفانه دوی په کورونو کې ناست دي او ګڼ شمېر سخت هغه چې ویل کېږي چې مخې متاسفانه یو څو محدود کورنۍ مثلا داسې وو چې افغانستان کې مونږ پوهېږو چې افغانستان نیمایي وګړي ستونزې لري خو مخکې داسې وو چې بیا په کورنۍ کې یو دوه کسان وظیفه درلودل او د هغوی دغه ستونزې کم وو اوس متاسفانه په افغانستان کې په کورنۍ کې یو نفر هم ځینې کورنۍ کار نه کوي زه اوس تاسو ته خپل ځان مثال ورکړم مخکې زما خو وظیفه وه ما کار کول اوس ډېر په یو هغه معاش بېخي هغه ده زه اوس تاسو ویلی شم څومره معاش زه کار کوم متاسفانه افغانستان کې چې هغه زمونږ هغه کورنۍ چې باید مونږ په کورنۍ کې شپږ کسان یو هغه زمونږ هغه ورځ شپې هم صحیح نه تېرېږي خو دا څه ده چې افغانستان کې کار نشته هغه کار هم چېشته بس ته اجازه نه ورکول کېږي د اسلام ویل کېږي چې په اسلام کې نشته ویل کېږي چې یو ستونزه بله ستونزه چې دغه څلورم کار دی دا هم تېر شي او هغه ستونزه چې دوی ویل چې مونږ حل یې کوو هغه ستونزه نه حل کېږي نو ورځ په ورځ اوسجانې ستونزه ډېر کېږي په افغانستان کې
مننه ژوندی اوسی اغلی کاکر تاسو ته درګرځم تاسو په بیرون پاتې شوی یاستئ که احیانا د کار زمینه برابر شي یا غواړئ چې کار ته دوام ورکړئ څنګه پرتره کوئ دغه محیط د افغانستان له کار سره یا دغه کار خبرې دي چې تاسو په افغانستان کې کړی ده په مهاجرت کې په بل هیواد کې فکر کوئ هغه ډول چې تاسو په افغانستان کې راحت وي هلته مختل کار کړی دلته امکانات شته
ډېر زیاته مننه زه خو په لومړۍ کې به ووایم چې زما د عزیز خور دغه شجاعت او د دې دا ورتیا ته د زما سلامونه یې په دې خاطر چې په دغسې یو حال کې چې خبریالانو غږ دی کاملا خاموشه کړی دی او شکنجه کړی دی بندې کړی دی د حقایق په اورېدلو سره هغوی ډېر زیرول شوي دي خو دا بیا هم هغه حقایق چې په ټولنه کې د خبریالانو په وړاندې دي د هېواد دننه د وایم تاسو د پوښتنې په جواب کې ووایم که د هېواد د بهر که څه هم موږ دا تجربه کړې ده په پاکستان کې هم د رسنۍ سره چې مې کار کړی و د هېواد د بهر په رسنۍ کې کار کول لږ ستونزمن وي ځکه چې هغه موارد چې موږ غواړو راپور پر جوړ کو هغه ته موږ لاسرسی نسو پیدا کولای مجبور یو چې له نورو منابعو څخه کار واخلو او دا هغه څه دي چې موږ لپاره ډېر زیات ستونزمن دي ځکه د هېواد دننه موږ راحته او پر هر سوژه چې به موږ غوښتل راپور جوړ کړو ټول منابع به هلته شتون درلودی او موږ د مختلفو اړخونو څخه یعنې مرسته غوښتله موږ کولای سوای خپل راپور بشپړ کړو او هغه څه چې حقایق دي هغه تر نورو پورې ورسوو خو له هېواده بهر دغه کار کول لږ ستونزمن دي خو دې تر څنګ بل راحتي چې لري هغه دا دي چې موږ هر هغه څه چې حقایق دي پرته له دې چې موږ خپل ځان لپاره مستعاره نوم استفاده کړو پرته له دې چې موږ یو موضوع سانسور کړو هغه څه چې حقایق دي هغه موږ وایو
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسیم اغلی اکبری یو مسله وړاندې درته اغلی عزیزی یو اشاره درلودله چې د بیان ازادي ده د بیان ازادي د ښځو د رسنیو فعالیتونه اوس څنګه تاسو ارزوئ څومره محدود شوي دي سانسور بحث کوم تاسو مطرح کو بیان ازادي یعنی څه په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت څنګه دی
د یوې ټولنې غږ دی
دا ځکه چې هر هغه څه چې په یو ټولنه کې ولو که دا د ټولنې د وګړو پاک لباندې وي، د هغو د ستونزو سهولتونو، د یو حکومت، د یو ادارې، د هر هغه څه چې د یو هیواد مربوط کېږي، چې باید هغه راوسپړل شي او هغه حقایق چې کوم دي هغه تر ټولنې ورسیږي، هغه د خبریال یو مسؤلیت دی چې باید دوی دا ادا کړي. نو کله چې یو خبریال د بیان ازادي ونه لري، نو دغه هر څه چې د ژورنالیزم اصول دي، اخلاقیات دي، ته به یو خبریال څنګه وکولی شي په خپل راپور کې ځای پر ځای کړي؟ یو خبریال که په خپل راپور کې طرف واقع شي، یا یو موضوعي چې باید هغه حقایق ترخه دوی ووایي او دوی ونه وایي طرفداری وکړي، نو دا هم د بیان ازادي تر پښو لاندې شو، هم د ژورنالیزم اخلاقیات تر پښو لاندې شول. متاسفانه په اوسني حکومت کې د بیان ازادي بالکل شته نه، او طالبان چې کوم دي د بیان ازادي نوم چې کله دوی اخلي وای نه شته. خو وروره، د بیان ازادي د کومه ده؟ یو خبریال په یو تلویزیون کې خو چې کوم راپور سوي او خپل د رسنیو مسؤلین نه خبروي، ځکه چې هغوی د مجبوریت څخه طالبان سوی استفاده کوي، او خبریال خو بالکل خپل غږ هم نشي وباسلی. که خپل غږ وباسي، د دندې نه ګوښه کېږي، او کله دندې ګوښه شي، دوی وغواړي په خپل شخصي فیسبوک پاڼه یا ټویټر پاڼه باندې دغه پوسټونه وکړي، هر هغه څه چې حقایق دي. اول خو دا چې دا خبریال وړي زندان ته، مړی ژوندی ورکوي، هم د کورنۍ ته په بد ډول سزا ورکوي. آیا دغه د بیان ازادي شو چې طالبان یې تعبیر ورکوي و خلکو ته؟ نه، دا خو د بیان ازادي نه شوه. د بیان ازادي دا ده، لکه اوس ګوره په دې نورو هیوادونو کې، تاسو ډېرې ښه پوښتنه د مختلفه جاري څخه وکړله، که موږ اوس وګورو د بیان ازادي هلته کار کول، دلته کار کول څه ده په بهرني هیوادونو کې؟ تر څو چې دوی په ستنډرد باندې ځان برابروي، لږ څه سختي شته، خو چې کله دې ځان برابر کړو، ژبې سره دې بلدتیا پیدا کړه، د کار سهولت نهایت ښه دی نسبت د اوسني حکومت تر چتر لاندې کار کول. نو د بیان ازادي بالکل شته نه په افغانستان کې. د زما نظر، شخصي نظر دی، که څنګه چې زه ګورم، مکتبونه بند، پوهنتون بند، ښځه له کور نشي وتلی. نن سبا د دوی تازه مرکو کې دا هم ویل شوي دي، یوه ښځه حق نه لري چې موټر وچلوي، ځکه چې ښځه ضرورت نه لري. ولې ښځه ضرورت نه لري؟ یوه ښځه چې په خپل کور کې محرم ونه لري، نو دا به په ټیکسي کې خو یوازې نه شي تللی، که دا په خپل موټر کې ډرایوري کوي، نو دا مجرمه بلل کیږي. ته یوازې ښځه څه رقم د موټر په جلو کېني او ته چېرته روانې؟ دا خو دوی لپاره یو شوکوننده تصویر دی په ذهن کې، چې یوه مېرمنه د موټر په جلو ناست او دا موټر چلوي. یعنی څه؟ دا د دوی د بیان ازادي شوه؟ زه بالکل دی کې د بیان ازادي نه ګورم.
بله، دا هغه مسایل دي مینه جانې چې ممکن دغه تړاو نه لري. بل د هغه رسنۍ په برخه کې کوم تاسو وغږیږي چې د بیان ازادۍ یو څوک چې په ازاده شکل باندې خپل نظر اظهار نه کړي، خپل خبر نشر نه کړي، دغه او د هغه مسلې چې ترمنځ تاسو خبرې کولې توپیر تمره موجوده؟ بیا که یو خبریال غواړي چې په ازاده شکل باندې خپل نشرات ولري، خپل ویناوي ولري، دا د رسنۍ په بیان کې تمره مهمه کېدلی سي. بیا هغه پر وخت باندې چې تاسو غواړي یو اطلاع رسنۍ وکوي، دقت، سرعت او ترڅنګ کې د بیان ازادي څومره مهمه کېدلی شي د رسنوي لپاره او د خبریالانو لپاره؟
هوسۍ جانې، دا ډېر زیات مهم ده. نو یو رسنۍ ولاړه په همدغه موضوعاتو باندې ده چې دوی باید دا د بیان ازادي ولري، تر څو چې وکولی شي دوی حقایق راوسپړي او تر خلکو یې ورسوي. نو کله چې په یو هیواد کې د بیان ازادي نه وي، یوه رسنۍ څنګه خپلواکه کېدلی شي؟ یوه رسنۍ څنګه وکولی شي هر هغه چې رښتیا دي او سم دي یا ناسم دي هغه دوی تر خلکو ورسوي؟ اوس مهال په افغانستان کې د بیان ازادي نشته د رسنیو لپاره. نو یو رسنۍ نشي کولی په دغه درې څلور کلونو کې، موږ خو یو داسې صحیح خبر ونه لیدو چې هغه د حقایقو پر بنسټ دننه په افغانستان کې چې کومې رسنۍ دي هغوی خپور کړي، ځکه چې هغه په داسې یو حالت کې عاجز پاتې شوي دي، نه یې شي کولی خپاره کړي. که یې خپاره کړي، هغو سره ډېر زیات ناوړه چلند کېږي. نو ځکه همدا اوس دننه په افغانستان کې، بهر له افغانستانه هیڅوک دننه د افغانستان په رسنۍ چې کوم دننه فعالیت لري، څوک یې په خبرونو په هیڅ باندې اعتبار نه کوي، باور نه کوي، حتی ګوري یې نه، ځکه چې وایي هغه ټول سانسور دی، بیان ازادي نه لري، حقایق نه وایي، ټول هر هغه څه چې دي د دوی لکه سناریو چې ورکول کېږي. نو متاسفانه په افغانستان کې د بیان ازادي بالخصوص د رسنیو لپاره بالکل شته نه.
ډېره زیاته مننه. بیا به هم تاسو سره پر دې موضوع باندې خپل بحث دمه ورکړو. اغلی عزیز، تاسو ویلي چې اوس په کور یاست، یې خپل دنده مو له لاسه ورکړې. خپل د دندې عوامل که موږ ته ووایي چې هلته علت څه و چې تاسو خپله دنده له لاسه ورکړې ده؟ ممکن ځینې ارګانونه وي چې هغوی اقتصادي اړخه خپل کارمندان نه شي ساتلی. ستاسو اړخ نه که موږ پر بحث وکړو چې څه د دې لامل شو چې تاسو باید خپل دنده له لاسه ورکړې؟
ډېره زیاته مننه حسین، تاسو ښه موضوع ته اشاره کړې. دقیقا زما هم کله چې ما مخکې کومه شخصي